سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک کودل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له ګرمۍ وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوي چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان د هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړي چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پریکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف الوی سره وکتل. دغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته له غوره شو چې د اګست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید له دې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون وویل د وروستۍ سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا وه چې د رایې ورکولو اوزی وټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبان وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکاره بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنیو نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم ویلي چې له پاکستانه دراستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او خونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابر کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کو. ډیوه امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقونو فعال هم ده، کله چې ژورنالیست وي نو له خلکو سره له ولس سره یې تماس ډیر وي، نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمېر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصده انجونې به وي چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بېرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوع فعالیت که زه ووایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بېرته بیا افغانستان ته روان وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول سي، نو دا معلومدار خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډېره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګی امیل د سر خبرې هم واورو. اوګی امیل په افغانستان کې دا هم له وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېده، او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونې د پاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلودل، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل. که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړ، بس پښې پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بلاخره هلته چې نوی ځي څونه سختیګانې به یې ګاللې، تر څو چې دوی ځای په ځای شوي لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته بلدتیا پیدا کړو. بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بلاخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هره ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده. هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده، د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي. او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلې، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي، ځکه د اسې له لاسه ورکړه هلته لاړه. دلته هم خو حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دونسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي. بیا دوی خو هېڅ نه دي، وزګارتیا تر څه حده پورې ده. او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونه باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت چې دوی په دې افغانانو وکړه او دا یې عملي کړه، ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي. ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهېږو هغه کوم ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنی که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پیږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي. له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپاري تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. ځکه کشمیر هم 1.2 میلیونه یا 1 لس لکه کسان په خولې یادې کې، فکر کوم دی ولوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل، راځي چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللي. اما میرمن ستانکزۍ، فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوي وي.
سلامونه مې ومنې تاسو، تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول زړیدلي بدبخت افغانانو ته هم چې چیرته میشت پراته دي. نور دلته مشکلات خو بالکل شته دی په دې باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دوی نشي کولی چې ما وباسي. او پخوا مې دلته ویزه شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولی چې د ما ویزه سلب کړي ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورقونه راکول شوي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو امید لپاره چې ووځي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهیږئ چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده، د دوی حق ترې نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو د پاره بچوی د پاره دلته راغلي دي چې هم تحصیل وکړي هم یو لاره ورته پیدا شي چې ووځي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولي دي چې یونیسیار هم اسې بېغور دی، یو ورقه ورته ورکړي ده، هغه ورق پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي. ټول افغانان چې هر چیرته دي خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې موږ او تاسو باید ونه ژاړو ورته، ځکه همدغه افغانان چې د اوس کړي باري دي همدغه څلوېښت کال مخکې دوی راغله دلته. دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی، هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه ویلې چې پردي کټ تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په ده باندې ټوله دنیا پوهیږي او دا د انګلیسانو ځال همدلته ده چې هرې خواته مسلمانان پرې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لوږې نه وي، که بېکاري نه وي، که تحصیلي نه وي، کبي وطنۍ نه وي، دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورنډ کرخه ده چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بله، او مېرمن ستانکزی فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللې وي د هغوی پستوني پخې خودل دي، ځکه هغوی ته باید حق ورکول سي چې که غواړي پاکستان کې پاتې شي ممکن ویزه هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
د شي خدای ته ټول افغانان، ما یو صدمه کې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت د دغه طالبان نه بعد خپل د لورګانو د تحصیل لپاره راغلي، انسیات کې ځانو ته کیسونه اچولي دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي. اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی د پلار کور و ځانونه یې واچول، ټول افغانان یې در په در کې دلته راوسته. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوي وو هغه پلارونه شوي دي، هغه نیکونه شوي دي، څلوېښت کاله عمر بیخي ډېر دی. د هغو بچي چې محصلین دي دا خو اوس خو راغلي، اوس خو بلار شي چې دوه کال کېږي. او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو کړوسي وو نواسه ټول دلته پیدا شوي او غېږه ورکوي محصلین ته، پاکستانیان ته، او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو څلوېښت کاله، دوی دلته پیدا شو. دې کې موږ څوک ګرام بولې، څوک اوس خو زه وایم چې والا فلانکي وشو بس مدانکي وشو هیڅ فایده نه لري، خو باید چې ملل متحد په ده باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه ته راغلي دي، دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې ویستل کیږي؟ دا مځکه خو د خدای ده، د بنده خو نه دی.
بله، او مېرمن ستانکزی مننه. موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم مکی کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو، په خپلو زیار، په خپلو زحمت. یو بنده چې لاس کاله یو وطن کې تیر کی، هغه طبیعت ته غذای اخلي، دا خو څلوېښت کاله بعد څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي، طبیعت ورته ورنه کې، کورونه ورته ړنګ کې، او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما مهاجرین وساتل.
بله، همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده داسې قوي غبرګون ونه خود، فقط د طالبان د پاکستان د پریکړې وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړې غندلې، غیر عادلانه بللې ده. او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستونکه ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو. بس په دې له چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورځو. راځئ لږ زره په امکاناتو تم شو میرمن امرخیل، تاسو ته دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.1 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري په لنډ وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري ځکه په هرات کې مخکې له مخکې دغسې یو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونو کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو ایف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغسې یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دي پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو په لیږد درالیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوئ اساسي ستونزې، اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوئ دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړی کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه ما هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغلته د هر څه زمینه وه. خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دوی په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لاره باندې همداسې په سپین بولډک او په دولار باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه تا خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل دبليو پی دا یونیسیار دا هغه تا کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکي او واقعا سره یو شي، واقعا لزلنه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنیو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي. خو وروسته وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګو نه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته وروسته به وکولای شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل دا چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیستم لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو
همدغه وخت د چدو کډوالو توار کول سي په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړ قیمتونو باندې خرڅ کی نو اوس مهال لازم ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دوی کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابر کړي ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل کورونو ته نه وتل د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدل چې له پاکستان څخه له یو لک نه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دي دوی د کوم موټر چې دي هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدل چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډې انتقالولی نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی او لازمه ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي والدا اوس افغان ولس ته ده اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ نو اوس مهمه ده ضرور ده دوی لپاره دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی د افغانانو خپل هیواد نه دی او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم وکړه. دغه اوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټې رابډ وي خپل مسؤلیت ادا کړي راځي چې د دې غږ واورو وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبي پښتونخوا کوټ نه د دې ماجور په اکړه یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم بنای ورته جوړه کړې ده په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کې سکولونه مرد بند کړی دي هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پوری می سکولونه خلاص کړی دي دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي تاسو ول رحم نه پر کوي تاسو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي د دوی سهیل کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته سنتیا برابر کړي دا او د پاکستان سره د هیلې چې ظلم نه کوي لږ د نرمۍ سره کار واخی او په دې تمه چې زما आवाज به چرواک ورسیږي.
د دې اوریدونکو غاګم واقع د روس سبب مېرمن امرخیر تاسو هم تبصره په کوي زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. مېرمن اوګي عمل د اوریدونکو تاسو غاګ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و دا دته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي زیاتای بکی اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړی چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته دا وای کې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلک کډوالۍ ته زړه کې او سخت ورځې وګالي اما وایي چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي فکر کوي که دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکان دا خبره چې دی که اوکړه دا مسولې همدا حکومت دی همدا چارواکي دي همدې مکتبونه وتړل همدې باعث شول او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده ځکه دوی باعث شول دوی خو پوهېدل چې اصیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاصې شي بلاخره دا خلک چې دومره ناري سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي دنیا به قناعت ورکړي دغه حقوق بشر چې ناري وهي د حقوق بشر ناري دا ملل متحد د څه لپاره ده اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده دا هیڅ هم کولای نه شي دا یو سمبول ده بلاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساس او یو بې حسه انسان هیڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی څومره درد دی زور دی څومره سخت دی خود دی بی تفار بی تفاوت او کله چا پختنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږه شریعت د سی وړو اسی وړو مونږ بنن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کو دلته کار روان دی پی روان دی نه پیغام کوم دالې کی روان دی د کوم وزارت پاغه کی روان دی زه معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک نایی لیک خلک پاغه رقم لاړ المسجد هم دی دی زه هم دی ملامت ګنه ام دې بلاخره خلک هغه چې حالته په بیا چې دوباره راځي هماغه د الفت صاحب شعر دی چې وایي د بنده دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاد ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلي وي زه چې خبرې کوم
متاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چنن سبا په زور راایستل کې دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کی او الله پاک دې خپل رحم پیو کی رښتیا هم چې حالت دلیدو نه دی او تاسو د زړه درد هم زه در کوم ځکه هغه ویډیوګانې چې ما کتلې دي او د نارینه و زړونه هم یو څه سخت وي نظر ښځو ته زموږ زړونه مثلا ورته چوي اما که یو څوک خزینه احساس ولري خزینه عواطف ولري د هغوی رښتیا هم چې زړونه ډکېږي بس په دې هیله چې دغه ستونزې سره هوارې شي بلاخره خپل وطن کې د عزت ژوند پیل کړي میرمن ستانکزی تاسو مخکې وویلې چې بلاخره پردای کټ مهرباني مهرباني تاسو خبرې اورو او ګیا مې
که ماشوم چې څنګه کله زم سلف مطلب ویلې او بل هم کړه تر اخره په کلارې فکر کو چې د دې دریض به بدل شي یو یو تر هم په دې تګړه کې هغه شي او د دې دغه سیاست دا هغه شي موږ په دې خیر د وسخ ظلم زور ته یې اخري ورس کې چې دې کړه بارو او خپل ریکشا او هر څه خاص کو خزم چې افغانستان نه ولیدل عمل تر افغان او عمل ته پیدا شي او د دې هیڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشي وی وی پلاره وی ملګری می څنګه کیږي وی زه مکتب د څنګه کوم ما مکتب په درس پات کیږي دلته او ته ما څه جوړې نو څنګه د ساس ته باور کوم او جوړلې ټول رګ رګ وجود می دي خپل ارزار چې دا څنګه ساس حالت نه په خاطر پنتریږي او د څه وګوره د خو یو خواته څه حال دي دا خلک څومره ظلم کوي هغه خو ته بیگانه دي که ظلم کوي خو کوي دی دوی ولي کوي دوی ولي شرایط نه برابرۍ زه مطمئن یم دلته خلک دولګې نمري دلته سلویش میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګی عمل میرمن ملالی ستانکزی تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ تر نیمو شپو دغه کډوال باید ستانشي ځکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمينه مساعد و وطن کې وضعیت هم خو یو څه اقتصادي پلوه مالی پلوه او بودیجه هم ډیر وي ځکه بهرنۍ موسسو ډیر مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمی شوې د طالبانو د حکومت لرا تاک سره اما انتقاد دا دی چې دغه د وی میاشتې مهلت یا د 28 ورځې مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه وو د غراز له زماني پلوه هم مناسب نه وو اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګان تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د هغه د نیولو طریقې چې کومه یو ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړی هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو که څه هم وای چې حالت آسانتیا وشته ورته ما آسانتیا به مثلا دا 60 سالو نفر ته وي اما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظر کسانو خبره ده فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت د غبرخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه ک یو اشاره و میلیون کسانو ته مهلت ورکول کیږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید اما دوی فقط یو میاشت مهلت ورکړي یو میاشت نه وي 28 ورځې اثر لنن نه اثر د نومبر له دوه نه نیولم پیل کړی دی ستنول هم پیل کړی
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپل کې مې چې وژنې پردونه سګیلا ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمينه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شي د دوی د پاره ګوري د جمهوریت وخت هم چې وو یا د کرزي صاحب وخت وو د شل کال مخکې دوی په عیش و نشاط کې تیره کړله. اوس موږ نشو کولای چې اواز طالبان ملامت کړو. کله دوی یو دولتي اسکولونه جوړ کړ، کله په کلیو کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نه ستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل وو نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده، نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې مونږ فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه وو. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس خو تیر شوي یادونه څه کوو چې راژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وای. اوس طالبان باید د پاکستان حکومت سره کینی، ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه یې پیژنم د هماغه دولت کې چې دوی کار کوي. دوی شناختکار د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه یې درته نه اخلم، د ماغش غږ دی واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی، خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمعه دی، واوره راځي، خلک دی ولګین او لګین مړ شي وی دي. پرون دوه دانه ماشومان هم په هغه کې مړ شي، په تورخم کې بیچارهګان دی اخنې دی وزن نه پیګم لاس رجال ته پات شي. نو د لاره هم ډېر بیره بار ده، هوا هم ډېره سړه ده. او په یو د امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا سړه ده، لرګي په کار دي، زغال په کار دي، برق په کار ده. د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کولی نشي. څنګه آماده کولی شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ څه خلک وهي. دا یونیسیار څه کوي دلته ناسته ده؟ خلک وځي دلته، خو دوی خپله کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته. د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاست ځینې ناسي راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه. راشي ورته وایه چې پلار دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې مونږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کیږي، او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري. بیا دبي ما بچی پیدا شو، دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړ؟
مننه میرمن استانیزی، راځي لږ ځله په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو. کور موادان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده، نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصلانو او خزینه زده کوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکي خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپلې خبرې.
سلامونه دادا دې راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ښکلا شیرزاد یم، کابل ولایت نه. درته دې باره کې خبره وکړم، دا چې اوس نجونې د تعلیم کچه یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی. همغه شپږم صنف پورې چې دی مکتبونه خلاص دي، نو ټول بند دي. نو چې پاکستان نه کوم مهاجر راځي، او هغلته چې کومې نجونې د زده کړو دپاره تللي وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي، زه فقط د یو ماسرې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله. دې چې ویزه واخیستله، بیا وروسته دې په دې یو اتمنو پښتنو ټولنې کې خدا نشته چې ځان ته د وجې نه لاړ شي. نو دې دا د ورور ویزه، او دې دا ویزه ډېره په مشکله سره واخیستله. هغه چې یعنې دومره سخت باندې زنه وځي واخستل بیا لا ډال ته د سی یو امید لرلو چې زه به هلته خپل ذکر ته ادامه ورکم مخفر ذکر به وکم نو هم د سیمایو سبب تر استنې دي ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو تبن چې سر خپل کورنۍ و نه غیته اجازه نشته دا به مونږ د سی یو نو امید به ته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي او کاش چې دلته د ذکر زمينه برابر وي او دوی خپل ذکر ته پر خوده شوی ولې به نورو هوادونو تر کېدل چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات ان چې خپل هواد کې مونږ د ذکر لپاره پنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ ارکی غو چې نور هوادونو ته لاړ شو ولې اغل ته مونږ څوک نه پریږدي نو دا زمونږ د حکومت نه وختنه ده چې زمونږ انجینې د نور در پدر نه ګرځوي د ذکر اجازه دی ورکی او ډېرې کورنۍ دي د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته زه په دې شاهد یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وې د مکتب د دورې بیا پوهنتون نه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی په زړه کښې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنې د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومو پورې دا ژوند همداسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
ښه د ازادي راډیو اورېدونکي وه چې له کابله یې پیغام پرېښی و نور بس دی خپرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوې راځئ لږ زره بحث سره خپل راټول کړو میرمن ډیوې امرخیل هر درد هر رنز سړي ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي هله همغې سختۍ نه یو درس اخلي اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین و او بل ناورین پسې راځي هغه دا دی چې ولس لکه کسان په زور راستنول کېږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري حتی د سرپناه لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسېږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولس لکه کسان مثلا پنځه لکه کورنۍ جوړي نو پنځه لکه خیمې هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکانات لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته ګاز نشته او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته که ستونزې هم دي ستانه شي او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه یې کال ته بل کال ته به یې ژوند نارمل کېږي زده کړې ته به دوام ورکوي ښځې به خپل کار ته دوام ورکوي او هر څوک په ازاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت اوسي
ګوري مخکې له دې نه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم یو خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې یا په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه ښوده نو ممکن زه داسې فکر کوم کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي خو زما په زړه کښې همدا خبره تاوېږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکړه په دې کښې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېرې سرمایه ګزاریانې کړې وې ډېر کارونه یې وه یعنې تجارتونه یې کوله کورونه یې اخیستي وه دوی په دې باندې پوهېدله چې د افغان کډوال خو په یو میاشت کښې نشي کولی دا ټول هر څه ختم کړي نو دا معلومداره خبره ده چې دا به مونږ ته پاتې کېږي دا خبره او بله خبره دا چې که په دې کښې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یوه نه وه ځکه چې په دې کښې طالب چارواکو به دا ګټه وه چې له افغانستان نه ډېر خلک راووتله ډېر خلک کډوال شول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه اوښتی اوسېږي او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي اوسېږي افغانستان ته نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره وه چې دغه لړۍ پیل شوله خو دا چې اوس بشري ناورین رامنځته شوی ده اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده نو که دوی همدا غواړیم چې بېرته دا کډوال راسي چې د بهرنیانو پام راواوړي یا بېرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څېر باندې راولېږدول سي نو په لومړیو کښې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی 30% خپل نستوري را بډ وښي او له افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کې کوي غواړي نو کوي غواړي حتمن کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې راپېښ شوی ده علت همدغه مشران دي علت همدغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې د میرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې که چیرې دا نه وي بندې شوې نو زه په دې مطمئنه یم اول زه خپله پاکستان ته نه کډواله کېدلم زه مجبور وم زما خویندې په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوې زما خور په پوهنتون کې محصله وه هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې فعالیت وکم یا زه کار وکم نو زه مجبوره شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید میرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه وو لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمینه برابروي ولې دا نجونو یا میرمنې هغه ته انسان نه ده نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او د په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي
کور ودان میرمن امرخیل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم اورو څه کول په کار دي مخکې میرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاره تلویګي اوس خو دغه افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي په لاندو کې
زه چې وینم د باندې پوه چې هیڅ شی نشته او د دې زړه په چانس په دي د حالت دی راوستي او چې به کوم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څه نه لري په لاس کې دي کول لري اوس د تاسو دولت کې مري دي لپاره چې ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کوي چې مالیه کې د پټول باندې ولسمو غږ پورته شو چې وایي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تبا او هغه مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې او مالیه وځه کې خبره په دې کې ده چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس د خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته داخل کې د لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو د لپاره د دې حالت د مهارول د لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راودانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو وروستي خبري هم اورو بله میرمن سانگزی زمون غا غوري
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره نسته او کینی روغه جوړه وکي چې د افغانان په دغه سره وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سره وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو ځاین ورته برابر کی چې د دوی د پاره د راتک د پاره زمينه باید جوړ شي نو هغه لپاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولاندې شي خصوصا خزینه منګه متضرر خزې دي کده د چاپلار شي چې وای هغه خزه ده کده چا میړه شي چې وای هغه خزه ده کده چا زوی مر شي وای دی یا به تعلیم شي وای دی هغه خزه ده کده چې چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه ده هغه بیکاره شي وای دی هغه هم خزه نو منګه دې نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت کې
او پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وایي چې اوس نور مهلت هم ورکړي تر څو د غزمې تیر شي ډیره مننه کوم ودان د خبرونې وخت پای ته رسیږي نور بحث پای ته رسو اوریدونکو د ازادي رادیو د دېونې نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال ډیوی امر خیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی سانګزی نه ډیره مننه
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 24 201.
صدت خان